پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د یو ساته غرمنۍ خپرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه تورن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته ورسېد. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو په اړه د وی څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې د ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او لس وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوند لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوی جنگي جنایتونو د اداو په اړه د وی څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوي ثابتوي چې د ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کامبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو دمخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښته. دغه څیړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 50 پېښې څرګندې شوې دي او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې کره شواهد شته چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې چې ډېری په روزګان ولایت کې میشت وو د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کامبل په کانبرا کې خبريالانو ته وویل چې د 25 استرالیایي ځنګړو پوځیانو لخوا په غیر قانوني ډول د د شو کسانو د وجلو د ادا پاړه د درويشتو قضيو په تړن کې کره شواهد ترلاسه شوی دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد چې په غیر قانوني وجونو کې پلاس لرلو تورن دي یو نوې ځنګړې مفتش ورته مفتش ته ورو پیژندل سي. دغه په وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پاوز کې خدمت کوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هاوند لګیدو له کبله د اوو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې د هاوند تیر شپه د ګلټپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی دی. د ویلامی په خبره په وژل سوی کې شزی او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې شپږ نور ملکی کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د دفاع وزارت ویلامی وایي چې طالبان د ملکی تلفاتو اصلي عاملین دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامی کې ویلي چې د هاوند په خپل د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر سوی او ډیری له ملکیانو قرباني اخلي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو رئیس د دوو نورو ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تښتولی دی. د نورستان د والی ویان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون ته روان و چې د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولی دی. شغلی مومن وویل چې له دغو کسانو سره یو بل کس چې میلمه و د وسلوالو لخوا وژل سوی. د ولایت چارواکو د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره د کونړ له دولتي مسولینو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی اخیستی. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل د مړو سوي شمیر پرون چهارشنبه له 250,000 واوښت او د 80,000 کسانو په بستر کې دوه سره هم یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د دواړه د دې څرګندې نشي دي چې د کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې په چټکۍ او بې وقفه د خپرېدو په حال کې دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د نوي شمیرو له مخې د نومبر په 18 1,200 کسان د کورونا لامل مړ سوي دي چې دا د مې له میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیره ده. په روغتون کې د شاوخوا 80,000 کسانو بستر کېدل هم د تیر میاشتې په نسبت 2 چنده زیاتوالی شي. ډاکټران او نرسان وایي د وضعیت له خرابېدو سره ډیر ستړي او ستومانه سوي دي. په مکسیکو کې د کورونا له امله د مړ سوي شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی او په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 1,000,000 اوښتی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نیوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشر یاد کړی دی. د پرامیسټ لاند په نوم د کتاب چې لمړنی ټوکی د سیشن په پرس خبره سو، اوباما ویلي پوتین د ته هغه سیاسي فاسد مشر په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د شلمې هغې په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه. اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیله بللې. اوباما ویلي چې پوتین داسې یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید د ودې په حال کې هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یوه بیلګه وبولي. کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن پنځشن بعد د لړم یا قرب میاشتې 9 د نومبر 19 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه تورن کړی دی. دا هم اوري چې د پاکستان صدر اعظم په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ورسېد او پر تجارتي موضوعاتو له افغان مقاماتو سره بحث کوي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ایزې همکارۍ د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
په یو اختصاصي راپور کې دا اوري چې نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده.
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په خار کې نه مراتبي چې دا ډیر ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنه نن ناوخته پیلېږي. د مخکښو شوزو اونیزه پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د استرالیا دفاع وزارت دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 ملکی افغانانو په وژنه تورن کړی دی. د بریټن په نوم یو استرالی قاضي چې له 2015 څخه تر 2016 د کالې څېړنې کړي موندنې ښیي چې د استرالی کمانډو او ځانګړو ځواکونو یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورنه ده. په دغه راپور کې چې نن خبر شوی ویل سی چې ډیری وژل سوي کسان ملکی بندیان دی. په همدې حال کې د استرالیا صدر اعظم پرونه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر دې موضوع بحث وکړ. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
مننه. هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د خوندیتوب لپاره را لګل شوي اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي د بریتون په نوم د نیو سوات ویلز په نوم استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وزل شوي او یا هم شکنځه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل د دغه هیواد د ځواکونو له لورې په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تاییدوي او شرمونکي بولي.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلې چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالوي ځواکونو له لورې چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
خغلی کمبل دا هم وایي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي.
Who had asked us to their country to help them. It would have devastated the lives.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیا ځواکونو له لوري ترسره شوی په صمیمانه او واضح ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتي ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي بریټون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 نه تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلې دي چې آن ځینې څوارلس کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې غاړې یې په تارونو پرې سوې وي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و چې نه جنګیالي و او نه هم داسې کسان و چې هغوی د تازه له جنګه لاس اخیستی وي. بریتون دغه عمل یا دغه استرالیایي ځواکونو دغه چاره ننګونکي او ژور خیانت بللای او دغه کسانو د مجازاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخو افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې دغه قضیه دی وڅېړل سي. د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید رسیدګي شي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
بلخوا د بشري حقوقو د تار نړیوال بنسټ هم د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې باید د دوسیه وچړل سي او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې په جنگي جرایم او تورندي باید سزا ورکړل سي او مجازات سي. ملي سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي پر راپور کې مو وردل چې د استرالیا دفاع وزارت د هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 9 شو افغان ملکانو په وژنه تورن کړی دي. افغان حکومت بیا د دغو تورونو کسان د جرم څیړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. بلخو د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به افغانستان څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. افغان حکومت هم په عکس العمل کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون به را نسي. بل تودا موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر نن کابل ته ورسید. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګری او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. دی وی نادر تفصیل برابر کړي. نور جزئیات له هغه څخه ورو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ولور پوری پلاوی په مشرۍ د پنځم به پورس کابل ته راورسید. نو موړه بد افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون له مهم ولور پورو افغان چارواکو سره وویني. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي صلاحکار طاهر نواز ازادي رډو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په یاد یو ورځنی سفر کې به د دواړو هیوادونو مشران پر افغان سولې دواړو خيزي سوداګري اړیکو د سیمه په کچه یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال هم په دې اړه ازادي رډو ته ویلي
د دوړو هیوادونو مناسبات په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي د افغانستان بهرنی سیاست سوداګری زوړیکو پراخ
دوه ورځې وړاندې په سوداګرۍ او پانګونې کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود هم کابل ته راغلی وو او د مالی وزارت سره د سوداګرۍ برخه کې یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني یو شمېر وکیلانو په ګډون ځینو سیاسینو هم پاکستان ته سفر کړی وو. بلې سلسله
ډېره مننه. د دې نادر پر راپور کې مو وردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ورسید. بلخوا په پکتیکا کې پرون ګڼو کسانو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپل پالیسي بدله کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره له زړه ګامونه واخلي. دوی وایي چې پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او که دغه هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانولي دا ډول سفرونه کوم درد دوی په خبره چې نسی دوا کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د هندستان له لوري 450,000 میټریک ټن مرسته شوی غنم د دې هواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي دي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو زیرمو رئیس محمد عمر عمر وایي چې دغه غنم د کابل، بلخ، هرات او کندهار په سیلوګانو کې زیرمه سوي چې په بیړنیو حالاتو او د اړتیا په وخت کې به ورنه استفاده وسي. تیر کال هندوستان له افغانستان سره 15,000 میټریک ټنه د غنمو د مرستې ژمنه کړې وه چې د لیږد لړۍ یې روانه ده او تر دې دمه د دغو غنمو څه باندې 450,000 میټریک ټنه افغانستان ته را رسېدلې. په کندهار ولایت کې د ورځې 1,00,000 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د مالدارۍ امریت له لورې په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو 360 مرکزونه، 4 د پروسس فابریکې او 642 لوی او کوچني فارمونه ثبت دي چې په لسګونه ډوله لبني توکي لکه شیدې، مستې، شړومبې، کوچ پیروی، شیرپیره، ایسکریم، فرنی او نور بیلابیل لبني توکي تولیدوي. دوی زیاتوي چې د مالدارۍ سکتور د پراختیا لپاره یې هڅه پیل کړې چې ورځ تر بلې وضعیت کې ښه والی راسي او له کندهار سربیره خپل لبني توکي د کابل په ګډون نورو ولایتونو ته د پلور لپاره ولیږي.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او څه باندې 14 دقیقې دي. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. امریکا په متحده ایالاتونو کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ایز وخت ناوخته خبرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د رایو لاسي شمیرنه به چې په جورجیا کې لارښوونه سوي د ډیموکرات جو بایدن مخکې والی له منځه یوسي. خو د ایالت مشر انتخاباتي چارواکي وایي چې دا احتمال ډېر کم دی. جزئیات له داوود جنبش نه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنی پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سترلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2,001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1,145 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت 3,000,000 ډالره ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا ونې په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دی نامستند او ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوې ده. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر 8 وخت لري چې خپل رایې په رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14 د ټاکنیز کالج رایې اچونې ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په 6 وي چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رایې وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر 6 جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس د اید وجل کېدو یوه اونۍ پورس وخو حکومت تر اوسه د هغه د قاتلانو په موندلو نه دی بریالی سوی. د اید کورنۍ غړي وایي چې د هغه د وژلو د پیښې عاملان باید په نشه او ورته سزا ورکړل سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د کورنۍ غړي لا هم در واشا دایی د قاتلانو د نیول کېدو او مجازاتو په تمه دي. پر هغې پیښې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی یوه اونۍ واوښته، خو تر اوسه د وژونکو په موندلو او تثبیت کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. در واشا دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو اړخونو د وژونکو د مجازاتو غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دایي قاتلین پیدا سي، هغه که هر څوک وي، که د طالب په ساحه کې وي، که د حکومت په ساحه کې وي، یا فرد وي، هر څوک وي، زموږ هغه حقیقي قاتل پکار دی. زموږ دا نه دی پکار چې دولت موږ ته یو څوک راونیسي، رسنیو ته راولي وایي دا د دایي قاتل و. موږ هغه څوک پکار دی چې ثبوت ورسره وي او په دې موضوع کې پوره لاس ولري، موږ ته قناعت راکړي.
د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې د ملت ژغ راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالې ټولنې د عدالت په تامین کې د همکاري غوښتنه وکړه.
پر شهید الیاس تایی برید ټولو سیمهیزو نړیوالو خبریالانو او ادارو غندلې دي، خو یوازې په غندنه باندې سر نه سره ورځي. پر حکومت مژغ دی، پر طالبانو مژغ دی، پر نړیوالې ټولنې باندې مژغ دی چې یو دا چې د شهید الیاس تایی په قضیه کې چې کوم کسان شکیل دي هغوی باید رسوا کړل سي، هغوی باید ولس ته وښودل سي. د خبریالانو د سر د خوندیتوب لپاره باید ټول اړخونه، ټولې ډلې ټپلې جدي اقدامات وکړي.
په کابل کې د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وایي په هلمند کې نور خبریالان هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ځینې بل خبریالان هم ویل کېږي چې تهدید شوی دوی خوندیتوب اوس تر پوښتنې لاندې راغلی دي، او ځینې خبریالان حتی دوی غواړي چې د هلمند بل ولایت ته سفر وکړي. وایي په هلمند کې وضعیت ښه نه ده. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې یو خو د دایی مسله باید ځانګړې توګه وڅېړل سي، بل نور خبریالان چې اوس په هلمند کې پروت دی د دوی خوندیتوب او د دوی امنیت باید د محلي حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومت په اولویت کې راسي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوری د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو، او ورور یې مشتبه محمدی له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل د دایي موټر په کور کې دننه ولاړ وو، او له کوره له وتلو لنډه شیبه وروسته چاودنه وسوه. دا چې ماین په موټر پورې کله، څنګه او د چا لخوا نشلول سوی وو تر اوسه معلومه نه ده. مشتبه محمدی:
ما د ورور موټر د دایي صاحب په کور کې ولاړ وو، چې هغه سره لیدې چې موټر ستلی هم نه دی، په کور کې موټر ولاړ دی او داسې پیښې رامنځته کېږي. ولې دا ترڅو دا وضعیت روان وي؟ کنن زما سره اوسو، سبا د بل چا سره کېږي، د دې پلټنه دې اوسي.
په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د سیشن بي په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه هیچا د محمد الیاس تایی د وژنې د پلټنې په اړه جدي اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ په څیر د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو د کوم پرمختګ څرک نه پکې ښکاري. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د وژونکو تشخیص او مجازات د دوی لومړیتوب دی.
موږ ته ډیره مهمه ده چې د خبریالانو عاملین د قتل یا قاتلین د خبرنګاران باید تشخیص شي او د قانون په اساس مجازات شي. نو موږ دغه موضوع چیرو او دغه موضوع تعقیبوو. انشاءالله که چیرې انکشاف پیدا سو حتما جزئیات تاسو سره به شریک کوو.
وسلوالو طالبانو پر محمد الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، او په دې اړه یې د څېړنو ژمنه کړې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ویلي محمد الیاس تایی دغه سازمان ته ویلي و چې وسلولو طالبانو د مرګ غوښونه ورته کړی دی. د کورونی چارو وزارت وایان طارق آریان چې پر محمد الیاس دایی حمله د وسلولو طالبانو کار بللی ویلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبرلانو شمیر 500 ته ورسید. بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د محمد الیاس دایی وژنه غندلې او ځینو یې د یو جنگی جنایت بللی دی. نن د تشنابونو نړیواله ورځ ده. په کابل ولایتونو کې د تشنابونو په ګډون د لازمو روغتیایي سهولتونو نشتون د خلکو جدي ستونزه ګڼل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازمو او مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکي ډیره په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیواز کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې 13% خلک لاس مینځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وایي
په صورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیون کسان په خلاص فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندي تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 13% افغانان په آزاد فضا کې رفع حاجت کوي.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویان د سمیره رسا وایي چې کابل ښاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 20 تشنابونه لرو. څو ښاریان ورنه استفاده وکړي خو له بده مرغه د کابل ښاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ییزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حدا پورې په دغه بخش کې کار شوی دی. یو څه بهبود راغلی ولی اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نشتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
په غزنی کې د طالبانو په یو برید کې امنیتي سرتیرو او وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ د تاسنګ پر امنیتي پوسته برید کړی. د امنیه قومندانۍ ویاند احمد خان سیرت ته پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسېدو سره جګړه سوې چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي خو شمېر یې نه دی معلوم. سیرت وایي په دغه پیښه کې 50 تنو امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بده مرغه د جګړې په دوران کې امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتي چې 2 یې وژل شوي او 3 ټپیان دي.
بلور ته بیا د یاد سیمې یو سیمه ییز چارواک د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې 11 تنه سرتیري وژل شوي او 3 تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې هم دوه موټر بریدونه مخه ته رسیدو د افغان ځواکونو له لوري لمنځوړل سوي دي. د امنیه قومندانۍ ویان احمد خان سیرت وایي وسلوالو غوښتل چې د یو هموي ټانک په واسطه د دغه ولسوالۍ د نظر خان سیمې پر امنیتي پوسته برید وکړي لمنځوړل سوی دی. سیرت زیاتوي یوه دانه سراچه موټر هم چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي وو غوښتل چې د ګیلان ولسوالۍ پر کوم امنیتي پوسته برید وکړي لمنځوړل سوی ده. د ده په خبره په دغه دواړو پیښو کې له موټر چلوونکو پرته چاته زیان نه دی اوښتی.
ومردل چې په غزنی ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دولس نیمې بجې دي. د مخکښو ښځو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د استرالیي ځنګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوي جنګي جنایتونو د اداو په اړه د یوې څلور کلنې څیړنې نتیجه هغه اداوې ثابتوي چې دغو ځواکونو په جګړو کې 9 بندیان او ولسي وګړي په غیر قانوني ډول وژلي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنځشنبه د دغې څیړنې د راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کړنو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله د اوو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلی چې د هوان تیر شپه د ګلتپی ولسوالۍ په تلاوکا سیمه کې د طالبانو لخوا توغول سوی. د ویلامې په خبره په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستو زیاتوي چې شپږ نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په ویلامې کې ویلي چې د هوان په خپله د حکومتي ځواکونو لخوا توغول سوی دي. د نورستان ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس د دوو نور ملګرو سره په کونړ ولایت کې وسلوالو کسانو تشتولی دی. د نورستان د ولی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیر مازدیګر 3 بجې د نورستان د کلیو پراختیا او بیارغونی چارو رئیس سید معصوم سعیدی له کونړ څخه پارون تر روانو چې د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې ناپیژاندو وسلوالو نیولای دی. د دې پېښې مسؤلیت روس چانه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوي کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه د جنایتکارانو له ډلې جوړ دی او حکومت مشر بللی. کرملین تر اوسه د اوباما د دغه انتقاد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شویو شمیر پرون چهارشنبه له 2500 واوښت او د 8000 کسانو په بستر کې دوه سره هم یو نوی ریکارډینګ شو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول بار روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پوري را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زمګ همکار تاسو ته ویلي موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار په هنتونی و استاد کرشما نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه ټول ا تر روغ منمنه اوریدونکو ته
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی نظیمی په سر کې د خبرونې د قانون سره سم کتاسي خپل ځان اوریدونکو ته د سی په لاندو کې وروپیژنې. سمه ده مننه. نوم
مې کرشما نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د رودا ټولسوالۍ اصلي اوسېدونکی ما او فعلاً بل ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم.
بله.
ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې. البته کورنۍ او ښوونځی کې چې د سیدان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس سوه او اووه اتیا اووم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل کړې. البته شپږ اتیا اووم کښې کانکور ورکړی فارغه شوې د مکتب نه. په اووه اتیا کښې د ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې پیل او په دیارلس سوه او یو نوي کال کښې د سیول انجینري څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بېرته د همدې کال په پای کښې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپل دنده پیل کړې ده او بل اخر دوه کال وروسته ځان دوه کال وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1400 کې جاپان جاپان
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو راته لږ معلومات راکړئ چې څنګه په تاسو باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړئ.
افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرامه پورې څومره سره مخ شوې ما، خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغه وخت کې لوی ستونزه هم دا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثر استادانو مېرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوسته، درېم پریښوده، څلورم صنفم.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د غمې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس پرې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم سنس کې وو دا چې د نړیوال خبرونو نه او دغه نه لسلري وو دومره نه پوهېدل چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته ځم. کاش زمونږ دا ښوونځی نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یو لسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشت مې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال زما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پنځین فارغ شوی یاستئ، دا راته وایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپل انتخاب وو، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، کنه ستاسو نمرې هم دې ته برابر وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې په ښوونځي کې مانو، د ښوونځي د دوران نه زما فزیک او ریاضي او کیمیا د مزامینو سره ډیر علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپل علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي، زه کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلي، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته، همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو، ریاضي کې یا نورم فزیک نه هندسي مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې وهغې وخت کې زه لسم یولسم دولسم سمس وم، نو زما مشر ورور انجینری ښوونځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمپونه البته اول او دویم فزیک ریاضي درسونه به مې چې د علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنري پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وي. یو د دې نه چې اکثر استادان په کې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله، زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زموږ ځینې پتی وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې،
تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحه کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو، هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو په یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه یې او استعداد یې ولري.
آغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماستری کوي، دا راته وایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه؟ تاسو لږ غی پاره راته وایست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د مېرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وو ونیز په نوم باندې یو ونیز و نګرار کې چاپېدله لیکلې وه، په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري، او جاپان کې تقریبا ونیم کال مال تیر کړ وګور مهاله سفر وو زه د دې په نسبت کا افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یو مېرمنه مسافر کیږي یا ذکر لپاره زی زه دا ډیر څه نه غواړم بولم چې دا یو بهرني ملک کې لاسې په وس حالات څخه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي او په
بله
په بهرني په حقیقت کې البته خزل لپاره ډیر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه په پنځونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د خزل لپاره او ګټي نور ګټي ډیر یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده که چېرته موږ خپل لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم ښه هغه لري ښه والی لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان یې متکي تربیه کړو نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په محل هیڅ کوم ستونزه سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته دوی مجبوره دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالي امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کیږي
بله
دا زما په نظر یو غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده
بله اغلی نسیمې تاسې اوس مهال استاد یاستې درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسې پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال راډه دي دا غوي د ډاټ کراته وایست
دا معلومه خبره ده اول زه خپل تجربه وایم چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونځه انتخاب کوم زما د پلان یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغه نو غوښتل چې دا پانځه ځکه هلته هیڅ بله ماسله نه وه او هیڅ کومه خزینه استاده نه وه نو ویده په پانځه انتخاب که چې هلته د خل یا خزینه ماسلین یا هم یو خزینه استاده یې په هغې پانځه کې نو دا د خزینه استاده موجودیت یا شتون په یو پانځه کې په پانتون کې بیا په یو پانځه کې او په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډیرا د داد فزارا مسته کوي چې هغه وکولې شي په داد سره باندې ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند کې د اتمن د ځینې ستونزو سره مخ کیدون کې ده نو دغه مسولین یا خزینه مسولین که چېرته په دې وګوري چې نورې خزینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په خزینه مسولینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو خزینه ماسلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شوم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښت نجونې ماسلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو اغه چې ویدلین یا پیژندلین یا زما په اړه ویدلې دي نو دای ویلې دي چې موږ ستاسو په ټاټ باندې راغلی یو یا دا چې تاسو هسته دلته ځکه چې موږ په ځای انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډیر د خوشحالۍ چې دې چې زه تاسو ته ما کې وینم نو دا څه کوم پیغام اورم
بله ډیر ښه یو اوریدونکو به راوخلو چې دې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله
میرا بنی وکي نو متصده او د کوم زنه ماډی کني ولې
محمد رفیق زبر خیل مې کابل نه تماس نیولای د خورنه
پښتنه ډیر میرا بنی وکي جبر خیل سه میرا بنی
دا خپل را د خورنه د پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ فاینډ په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کی یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله رسیدي دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او صبح ته ټولنه زده د فخر ځای زنه دا پښتنه کوم دی خور نه پښتنه کوم چې ته جاپان ته تللی ما سره یې لپاره هلته خو انګلیسي ژبه نشته او جاپاني ژبه ده تاسو مشکلات نه وو
بله بله ډیر زیاته مننه اغلی نزیمی تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله
بله ما پښتنه واوریدله د شپې پاکل
مې ربان
په جاپان کې اکثرا کونټونی ردی چې هغه انګلیسي په ځینو رښتو کې انګلیسي برنامه لري جاپانی شپه په ابتدایي کې څه لازم ده چې څوک یې ځکه چې خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بدلی ته ځي ټیکسی نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپانی ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د
بهرنی محصلینو لپاره دی او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې. بله، اغلی نزیمی دا راته ووایاس چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ ترڅنګ نور مدني فعالیتونه تاسو کوي یا ما اړینه نه بولئ؟ اړینه
خو ډیره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ څخه زمونږ ټولنه روسته پاتې ټولنه ده او ډیر زیات جنگ ځپلې ده او لای هم جنگ ځپي نو مونږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې زه دا د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې ترڅنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي که دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه مونږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زمونږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړی دي
تام کافی نه دي زما په نظر خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار. بله، او پراتلونکي کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې حالت یعنی امتیازات ډیر وي؟
نه، استاد زما علاقه ده، ما شوم ته په ماته سمخه واځه کړی چې انجینری سره زما علاقه دا دوا دغه سره د دوا برخو سره البته یا دوه مسلکو یو انجینری تر څنګ یو استادي ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپل کسانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې ما د پنځم تمې ورکړی یا بېرته د شپږم سم تم ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر چې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړي زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که ترڅنګ زه دې ترڅنګ زه بلکم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز امتیاز په خاطر د مالي امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به
بل افار. بله، موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون لنجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانه وي؟
باید مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي. ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي، دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي. ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او د مینی او مهربانی نسل وو او منګه د مینی نسل ته ضرورت لرو. منګه زمنګ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن ته خلکو سره مینه وو. نو دا ډیره مهمه ده زما په نظر کې. یو مور مهربانه نه وو چې دومره په ټولنه اغیزه نشته، خو په چېرته یو استاد نه مهربانه یا د محصلینو سره پهغای مهربانه سلوک نو نه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغیزه ولري. ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسنیوی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زمونږ موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینهو ته یا داسې چاته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کولی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړ په خیر.
په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
اوزمی دی دی. سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
ورنی دی دی پښتون یم، جوزجان.
پښتون سپ مهرباني وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن د خور وطن زما دی په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان و وشو سره شي. دا خوشبخته ده کشکې هر څوک دغه شي، هر خور دغه شي تعلیم وکړي، تعلیم او تعلم وکړي، د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې ته یم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې، چې څه استاذي کوي؟ تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل دا داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي، واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت دغه څخه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ. اغلی نظیمې،
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه. په کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته، هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې د یو د ننګرهار ولایت نه، بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه د افغانستان امنیت په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محفوظ نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ ځان ته ذهني فشار راوړو، ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم، کېدلی شي د شا له خوا نه زه ووهلشم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه مې رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کښې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نظیمې له تاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا او بلې خپرونې تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو مل شه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.